جربه سبدا یو
مسله پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح نه ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخته هم کمن ګورو د دې تاریخچه هم لګ ډیر اوږد نه ده نام دې په دې نوې مې او دې اتهمه لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم دا کسی شروع شولې نو اغه نه پسته دا فرقیزی نخته او دا فرقیز اغه چې دې دا جړل نوري مضبوطې شو او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کوم دا تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیس تاو تاریخ والے روان دي یو سلسله شنه زیات کسان چې دې په اغه کې ووجل شو او وسم اغه سیمو کې تاو تاریخ والے ترنګلتیا اغه چې دا موجوده ده خو دا په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخه شي لکه بیا مشران شته دا غشته هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دی فرقیزو مسلو معنی به چې دی په هغه معنی قابو
خیر خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یا پرتلې ته راشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوهی ځینو یې علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بیخي د مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان
کې دا شعار ورکوي شیعه شیعه کافر کافر دا شعار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راونه وزو کنه بیرته هغه مقایسې ته راشو جانباز صاحب دغه د کتونکو اندېښنه بیا هم دې ته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وعینه لکه په افغانستان چې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبه صدی سره یو خبره بل هم دغه کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه څلور پنځوس کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی لکه یو جمهوري نظام نو هغه نو یو ډیکټیکټرشپ وو لکه د څلور پنځوس کالو نه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واک کې وه جانور صاحب
تر هر حال چې زه پرومونتیرم په سوریه کې خارجي هلته داسې نه ده چې اوس ایران لاس ایران داسې یو پالیسي دي چې اشطرم خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو وینئ چې په واقع عمدتاً اگر چې څه دې چې طرفدار نه یم او په افغانستان کې د پاره زما وزن نه ده خو تاسو وینئ چې دا څومره ایلګالي او څومره ظرافت د اوسنیو حاکمانو سره چې غیر مشروع ده البته په افغانستان کې مدان در خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې عمدتاً سنی مذهب دی اگر در رسی سوریه کې د ایران نفوذ زیات کړ مخصوصا وروسته د کورنۍ جګړې په دولسم کال کې هلته او د ایران د خوا ډېر بار شروع اوس موږ ګورو چې هلته ترکیه هم پا اوس موږ ګورو چې هلته سوریه سره هم جوړ پاتی حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشرانو سینی جورجیا هم سره روان دی په هغه وخت کې موږ نشو کولای ترکیه پښتو د نسنلې روسیا اوس داسې غوټوهلته هم په مادي عناصر په راتلونکي کې حاکمیت په روسیې کې او هم هغه څه چې اوس داسې مشروطن وایي اوپوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کردان دي ترکمنان دي نور دي هلته خو بېره دی
جانبا صاحب یو بل شي تکرا شوې دی له خطر چې د عباس د بل خطر راغونډ کو چې د سوریې د وسلوالو له دغه بریالیتوبه نور خلک څه زده کولی شي مثلا د دوی دا مشر چې دی د حیات تحریر شام الجولانی چې بل نوم یې اشاره ده دی ډېر نرم روان دی مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې
دا
مانه ده او د همدغه علت دی چې نړیوال سره له دې چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره و خو بیا بیرته ویلي وو چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده خو دې دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي
کوم خبرې شکر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي لکه تازي، خودسری، جاطلبي، کاملا افراطي، غیر افغانی.
جان باسه ببخشید، سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې نه، حکومت یې یوازې په خپل لاس کې دی. فرن د سوریه والا چې دی، یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانخسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړله په دې کې نرم چلی شي،
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل،
هغه پرې شودل عمومي افعال. البته طالبانو ویلې چې ما اعلان کړی ده، لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي، آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دی ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې ته هم دغه یو ګام واخلې؟ بالکل، هغه وخت به دا
طالبان نو او د افغانستان احتمالا نوم به امارات نوز، هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه. خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي. اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغسې نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړینه کېدای شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته رښتیا سره یو درس شي، او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متدرجا د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دانو طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت راوستل شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان لومړۍ ډله وله چې د دمشق سقوط هرکلی وکړو او هغوی ته مبارکي وویله، دا څرنګه په دې پاکستاني رسنیو کې چې په دې برخه کې څه خبرې راغلې؟
په پاکستاني رسنیو کې که موږ ګورو کنه، نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوس په خپل اونیزه خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د ځمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو که وګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندلې نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغوی د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده، او له هغه ځای نه د پاکستانیانو د راویستلو هغه هم هڅې چې دي هغه هم روانې دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړله، نو هغې خپل فعالیتونه یا هغوی ته به څه نه څه یو شی ورکي دي ته یو تقویت به نور هم له ورکي چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دي هغه په
واک
کامیابه شوي، نو موږ به خپل دا مبارزه چې ده. نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه که دا شورش وګوري، دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، هلته هم په پښتون میشته سیمو کې دی، که په خیبر پختونخوا کې دی، نو په خیبر پختونخوا کې دی. نور سیمې چې دي هغه خو بالکل په پر امن دي، پنجاب پر امن دي، سند پر امن دي،
پنجاب هم وو فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به نور مسلکونه
دي کې نه. خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د ترهګرو په ضد باندې 200 عملیات وی وکړل، د خو ډیر زیات دي.
نه
خو بلوچستان کې، بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان پسې دي لیکنه
په هغه کې کوم غوري کنه شیبر صاحب، که په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ، نو زیاتره چې کوم د نامنې پیښې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو کې دي. زیاتره پیښې او د نامنې او په هغې باندې وار باندې خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو داسې و چې په لومړي سر کې چې عملیات پرې کول، نو پوره په لکونو خلک به کوره شول. خو اوس دوی هغه عملیاتو ته دا نوم بل ورکړی چې ټارګیټډ، مطلب هدفي عملیات موږ کوو. هدفي عملیات مقصد یې دا دی چې خلک به بې کوره کېږي نه، او موږ به ورځو چې دیزي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دي او دیزی که وصله وال پرتی او مون په دیزی کې هغه وکړه
او مننه خو جانبه سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلای اعظم دا خبره وکړه چې کې دیش لکه د ټي ټي پی هونه ډلې یو روحیه واخلی چې ولا په جګړه باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو په پاکستان کې د فرزند بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړه لکه ګلای اعظم ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختریزو سرایت کړی دی هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نا کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته
اولا شما رو بسیده چه دو تبلیغات و تر کچه خب بیل شکه چه زن تبروهی ورکوی زن به تشفیقوی زن به ترغیبوی تحریکوی چه گوری التهم دغسی یا حرکت را مسته شویده خب زو فکر کنم چه دوی دیوی خواه زن بولوی او دو بلی خواه از آن منحرف بوی هاگه شه چه پتوگیه که را مسته شویده تر هاگه شه چه با طالب نمیگی پا افغانستان که یا پا پختونخوا که یا با تولیز توگا اخوا پا پاکستان که دوی سمه ده چه در شعارو تر کچه با یو چه سمون ولوی یو چه ورطواله با ولوی اما در دیر متفاوت چه جنبه شونه دی که دیشی چه بیا هم وایم چه دیره دسی عمیق ایدیولوژی در نظره که دیشی پا که تراونه بوسی که خود دوی اهداف بیر متفاوت دی مخصوصا که در حیات تحریر شام اوس وچی ریه دیدی اغا کم تحول چه دیدی منس که راغله دی پر فکر که راغله دی اغا ورطا نده طالبان تا تاسو هم
خیر خود بخشی خود دوی او بخشی داد حیات تحریر شام وس ارتا گورو چه دوی پا نظر که بدلون راغله دی پا خواه خود دوی پا نظر که بدلون نو راغله دی دا محمد الجولان یا وقت لالقایده سر یو زایو بیا لدائش سر یو زایو بیا لدائش سر جگره وکری کند لیکن وسی وقت رسیده لیدی داس شکاری چې دوی خپل ملي ارزښتونه او ګټو ته وفادار دي
بالکل دا خبره چې دې دغه تحول وکړه دا اشخاص وو فرمایل او هم شمیرل دا القاعده سره وو ولکې چې دا دایښ سره وو بیا النصر سره وو زړه دې دا بل حرکت را مسته کړی دی په بل نوم حیات داخل شام یعنې دغه تحول د دې کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریې تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغې سره اما داسې چې دایښ په افغانستان کې نشي ریښې غځولی همدغسې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فوندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا د داعش دخوا د نور دخوا هغسې نور فکر نه کوم چې
خوب باشه جانباز صاحب وبخښئ ستاسو خبره نیستم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریې تر افغانستان او پاکستان پورې راورسېد
خو ریخی خو آغرنگ ندی جانباز خبر سم سم هم دا چی ریخی خو آغرنگ جرل دی خو آغرنگ پخی ندی چی سنگا آغا خو دیر زیاد دا آغم لری سنگا جانباز خبر اوگا توافت لری دیر زیاد فرق لری آغا سمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان
نه فرق بیل خبره د واضح خبره د بیل جغرافي دی بیل ځایونه دی لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شماله ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتاوېده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډېر خپریږي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی دا تر عراق هم وغځېږي تر ایران هم
وغځېږي اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه نو جنبا صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلادیش پسند په پاکستان کې هم با خلق وسلوکونو روزی او یو ګون کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان دلی
عمران خان دلی
دغه خبره یعنې د عمران خان دلی دې ته تبلیغ وکړو چې دا زکون کې باید راووزی او یو بغاوت
وکړي
اما بیا هم د دې له خطر شته که بس راغوند کو جانباز په مجموع کې که چرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه لدغه سبا غاوتونه تست کولای شي
اگر دا د چی پاکستان د مکمل تباہی خواته روان دي په پاکستان کې نن سبا اتنیکی شخړه اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی سیمه ایز شخړه سیاسي شخړه تاسو خپل ګوري دا هیواد نن مثلا د دوی د شهباز شریف دی صدر اعظم دی ورته ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري چې هغه به ورته مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي یعنی دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباک او کندې خواته وړي. تاسو ګوري د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول لویې جرګې وکړه سره ددې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل څومره بندیان شول څومره ووژل شول شهیدان شول د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 30 کاله قید ورکوه معلومه ده چې
کاملا سیاسي دا بحث په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو را یوځای کو وای کله چې په وسیمه کې شخړې وي ویل سي په سوریه کې شخړې دي شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل هغه د بېنظیر بوټو خبره وه د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي افغانستان ته به ځي که په افغانستان کې وي پاکستان ته به ځي نو دغه ټولې شخړې یو حل لار غواړي چې ریشې باید وچی شي نو له همدې سره د عباس راغونډ کو له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې د عباس را سره وکړو تر بیا مو خدای مات.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي په رسنیو کې کار وکړي خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو ریکارډونه او کوم ثبت چې هغه استاد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چی دی وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي یا اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي پاره کې دنیا تر غلغه ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی یا د ما د دې دونه مخ کې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه و. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لبنې الف ب مې چې ذکرېو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولا نه ذکرېو. په لنیک مرغه زه لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یاد اوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو. چهار ورځې کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه دغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو. چهار ورځ مې د توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد، هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو،
همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې له خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو ورسته به از ما په کانکور په لمرنه آزموینه کې زما درې انتخاب وو، په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولیټکنیک وو، دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نه وم شوی، د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو، هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم لپاره. یو کال مې صبر وکړو، وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم، او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم، او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم، د دوهم کال د ژورنالیزم پانځه کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول، تر هغې چې بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله، او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوم، او بیا هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنې وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول، او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه، او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2006 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم، او 2006 کال کې راغلم په ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل، بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اپري زموږ میلما وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې دا ویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوی پایل پروژه د افغانستان د نوی پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی په د ډایاک برخه کې کار کوي او په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پایل کړ 2008 کال کې او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خپرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دند پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یون ډی پی لخوا او د یون ډی پی لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده نو د هغې په احساس څنګه مونږ بله پروژه د یون ډی پی پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو هغې نه وروسته 2012 کال کې زه ډبلیو ایچ پی ته راغلم او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم تاسې په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبر یاست چې هماغه ښوونځي بلاخره ودانۍ پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي
لبعد مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه زه با تګ راته کولی شوی تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی یو تعمیر یې دا چې څومره فعال و څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو په هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی نو داسې اورېدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و هغه اوس هم فعال دی که نه خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود تعمیر یې نه درلود چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو نو هغه یو تعمیر یې درلود د اونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم
اماني صاحب تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و نو عجیب و غریبې خاطرې لري ځینې شیانې ثبت کړي دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري کومه دلچسپه خاطره لري
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نورې ډېرې دي چې تعجیدونه به وو په هغې کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکې ته به وغوښتو مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی و شو راته بنده وکا او مایک به وغورځو د اخترونه به راکېدل راته را کول کېدل دا قصې خو ډېرې دي نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي زه د هر خبریال د زړه نه راځم دوی واقعا هغه خلک دي چې ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه لا حوادثو لا وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لري؟
والله که درته هم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، اما یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغوی باره کې ولولم، دغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو ابي ده چې نوی شان کشف کړي، نوی شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کړ چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په پالیسی چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلکو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما غا ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازینی دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکاناتي وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه خاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ضعیف پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه دي پکې ځینې ځایونه لرې کړو.
خبر کر موٹر کے جمع اور اعظم دفتر دے اور نړیوال پروگرام دے اور کلا میڈیا دے کلا ٹیلی ویژن دے کلا رادیو پیدا شو. نو ما سو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې و، ما خپل د ژوند یو څه تخې ورته ویل، اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه هغه د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراټه بشې، یعنی دغه هغه سي زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا فکر نه کاوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لمړی کوم ځای خو ما چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورسته مزل لاس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو، مونږ د بدبختۍ او کند ته ولیدو، زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي، هغه کې مې کار کړی دی، د پاکستان کې مې د خټګری کړی ده، نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 یا کلدارې راکولې. دغه سي تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلم بیا ښوونځي ته تللم، کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځنه لپاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، یو بالی په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان سر.
دا و د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
درسو بتا دا کیو بیو پخ پل سپر لکی دا سی پلم بو ولار سو بیو پخ پل سپر لکی دا سی پلم بو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولار سو بیو پزے ولار دزار